مشال راډیو دا د محل په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپه امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه درته وړاندې کوو. پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وای د ځینو موضوعاتو لکه بل د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي او له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایراني وګړي حج ته نه شي تللی. بشپړ خبرونه. پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت 15مه څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خنډونو بحث کیږي.
دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو 15مه غونډه وشي او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د څه له وجې خبرې اترې ونه شوې.
ذکریا زیاته کړه چې دا د پاکستان، افغانستان او چین او امریکا ټولو ذمواري ده چې د روغې بهیر بیا پیلولو هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ساړه شوي دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنګي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پرېکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. د ویل د دې لامل خایداوي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد په کلکه رد کړي. عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل افریدي په خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسلې غوښتنې هم رد کړي دي. سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي، کانګرس، د هغه هیواد څېړنیزې ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د زیاته کړه چې پر دې ټولو ستونزو سربیره حکومت هڅو ته دوام ورکړی چې اف شپاړس الوتکې ترلاسه کړي. د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګ مشران وایي نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیره شپه په یو غونډه کې د مې 12مه د تورې ورځ په نوم یاد کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګ مرستیال مشر سکندر خان یوسفزي مشال راډیو ته وویل په بې انصافۍ هیوادونه نشي چلیدای، نو ځکه د پښتنو وژونکي باید ونیول شي.
په انصاف باندې ریاستونه قطعا نشي چلے دے. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابی ځان منی، په سندھی او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان په خامخا نسی کفر کردار ته رسي. د دولس مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده.
د 2000 زیږیز کال د می پر 12مه د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغونډ شوي ول چې د تاوتریخوالي پیښې پیل شو چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 15 مشکوکو وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړې ده. د پوځ اماډیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دي کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیر کال په می کې د شیاګانو اسماعیلیا فرقې پر بس په وسلوال برید له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نومونه طاهر حسین منهاز، سعد عزیز، اسدالرحمن، حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت دي. ایس پی آر دا وکړي چې دا ټول کسان د القاعدې وسلوالې ډلې غړي ول. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تېره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم وره بندېدل غندي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هر دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د مسالې نه هواریدو په صورت کې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړ. هلته د ننګرهار والی وایي له کابله یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلۍ ویني هغه به ښکاره کوي او هغه کسان چې درغلۍ کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برطانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو مینځلو عمل ګران کړي. ایران سکل حج ته خپل وګړي ناستوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نشول. تیر کال د حج مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې له 450 څخه زیات ایرانیان وژل شوي ول. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د جنتی لخلی ویلي دا موضوع سعودیانو سبوتاش کړی ده. دوی ویل هغوی یې د ویزو، امنیت او ایرانیو حاجیانو ترانسپورټ په اړه وړاندیزونه ونه منل. تر دې وروسته د سعودي عرب حج چارو وزیر محمد بن تین وویل ایرانیانو پر داسې غوښتنو ټینګار کاوه چې د منلو وړ نه وي. په وروستیو میاشتو بالخصوص په جنورۍ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شو. د خبرونو پای. تاسو مشال راډیو ته وګیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 521 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان سولې بهیر مخې ته پر خنډونو خبرې وکړي.
کیمپ ایڈیمنٹ سے کیا دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک بات چیت نہیں ہو پا رہی تو اس کا جائزہ لیا جائے گا.
د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار وای په وروستیو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو کورنیو ته د انصاف ورکړي. د افغان پارلمان غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم پولې خلاصولو هڅې دې وکړي. په خوست کې د ښوونکو لپاره د ښارګوټي د جوړولو پرانیسته شوي.
اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیان دي، په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړل.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په باجوړ کې د یتیمو ماشومانو زده کړو یو مرکز حال درته راوړي.
چې دا سبق وي د خیر سره او سبق پوره کینو سبا چې سار شنو بیا ولا خامخا واده کوو د خیر سره.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي 15مه څلور اړخیزه غونډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس سکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې به څلور واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت پورس هفتوار خبرې غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور وانه ملکونه خپل کوششونه کوي. دوی وایي چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د سلور وانه ملکونو مشترکه ذمہواری ده. دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د سلور اړخیز هیوادونو 15مه غونډه وشي او د سره سره زمونږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وصوله پر روان وي او کدا مخکې کیږي نو او بشي. خو سلور وانه ملکونه به دا 15مه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د دې خبرې چې هغه سګیږي چې څو شو څه مشکلات او خندونه دي د سره وجه خبره اترې ونه شوي نو د دې جاج به هغه سګیږي
او اسکا جایزه لیا جایګا.
یاد دی چې د اپریل په اوړمبه هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سلور اړخیز 15مه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوی و. خو د طالبان د انکار نه پس غونډه د ځند ښکار شوی و. د افغان امور کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زیوی سلور اړخیز 15مه غونډه نخکاری چې مذاکرات لپاره د نوې سرنه کوشش کیږي.
دی ما په شلمن دی د غواړي چې د هلي ځلې روان وي طالبانو باندې هم سره رابطه وي او پاکستان او چینیانو نور غین طالبانو ته وایو افغانستان حکومت چې دی هغه هم په دې اخر کې ډېر غصه کې هغه به چې موږ نور په پاکستان نه لاري خبرې نه کوو چې افغانستان حکومت هم دې رضا کی طالبان هم رضا کی او دا خبرې پیل شي نو دا د دې کوشش مخکې هم نو اوس هم دی او پاینده کې به هم وي خو هغه امکانات چې دي هغه خو فعلاً چې دي یا مخکې هم داسې څه واضحه یا داسې ښه امکانات نه وو نو اوس په کتې شي چې دی اوس دا ځل څومره پرمختګ کولی شي خو دا یو ډېر مشکل کار دی.
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکې او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کیږي، خو د طالبان د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجره
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي، یعنی تعلقات یې ساړه شوې دي. د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه د معلومات تر راکوي. رابعه، کراته دا وایي چې څه وشو چې تعلقات ساړه شوې دي او سرتاج عزیز دا خبره چرته کړې؟
پامیر تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینیټ غونډې ته ویلي دي چې په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات چې دي هغه کې لږ کړکیچ راغلی دی، هغه ساړه شوي دي. د دا اوویل سینیټ ته چې په پاکستان د اته اف 16 یا شپاړس اته اف 16 جنګي الوتکې خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا دریات نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښایي. سینیټ ته دوه وویل چې د دې وجه دا ښایي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد په کلکه دارت کړي دي. د دې نه علاوه د ډاکټر شکیل افریدي په حق له هم خبره وکړه چې د ډاکټر شکیل افریدي خوشي کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسله غوښتنې هم پاکستان رد کړې دي. سینیټ د خپلې وینا کې سرتاج عزیز دا هم ویل چې امریکایي چارواکي کانګرس او د امریکایي کم څیړنیزې ادارې دي او رسنۍ پاکستان د حقاني وسله والې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د دې نه علاوه سرتاج عزیز سینیټ ته دا هم وویل چې دیرشم مینه دریم جون پورې په واشنگتن کې د دفاعي مشاورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله وچتوي. د دا هم ویلي چې هند لوبي په امریکا کې دا کوشش کوي چې د الوتکې پاکستان باندې خرڅ نه کړی شي، خو د دې سره وویل چې پاکستان خپل ټول کوششونه په کار راولي او خپلې هڅو ته به دوام ورکوي. په امیر د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د اف 16 شپاړس چټ الوتکو په خصو کې رعایت نه ورکوي. دا اته اف 16 جنګي الوتکو نرخ شاخوا اویا کروڑ ډالر دی چې په کې 43 کروڑ ډالر امریکې لخوا به ورکول وو او نور 20 کروڑ ډالر به پاکستان خپله ورکول وو.
خا او هغه رعایت چې دغه په دغه کانګرس لور کورو انکار وکړ. را بیس تاسو په مړی کې هم لګه مسله راغله به هر تقدیر بیا ډیر زیاته مننه او چې بیا معلومات هم په کار وي در سره رابطه کو.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشران وایي تر هغه به په آرام نه کینی چې د 2000م زیږیز کال د مې پر 12مه په کراچۍ کې د وژل شوی او پښتنو وژونکي نوی نیول شوی. د مشرانو تیر شپه د می 12مه د تورې ورځې په نوم یاد کړه. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وویل 9 کاله مخکې د وژل شوی شاوخوا 500 کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکول له هغوی سره نه، بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران معلومات راکوي.
نوالو ویل چې دولسم مئی د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده. په لبد مرغله هم د دې ورځې مجرمان نه دي په ګوته کړی شوي. د غونډې وروستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د دولسم مئی د وژل شوو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده، خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي.
تر هغه وخت پورې پارام نه کینو چې تر تو پورې د دولس مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوي نه. سوپر چې دې خبر دا ستاسو سوال دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ډی ایم د ډیکلریشن چې بای کې واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې هم تعلق نه ساتي. خلک را لیدل تور تر په حکومت کې شامل حکمرانې کې اور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګ سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای چې دولسم مئی د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا په دې ریاست ظلم دی. په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي. په بے انصافی باندې ریاستونه قطعا نه شي چلیدي. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابی ځان منی، په سندی او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نسی کفر کردار ته به رسی. د دولس مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دي.
پر دې مقابله بلی پوسټر هم لګېدلې وي چې په دولسم مئی متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو. په کراچۍ ښار کې د نادراو پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنی او په خار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابی حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو. نه کال وړاندې په دولسم مئی د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د څوکېنل ریکړی شوی چیف جسټس افتخار چودھری د هر کلی لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمیر خلک روانو چې په لاره کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول. خو لا تر دې دمه دغه پیښې ذمہوار نه دی په ګوته کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو
کراچی. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دې د پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسله هواره کړي. تېره ورځ د مشرانو او ولسي جرګې استازو په ننګرهار کې مشال راډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د تورخم پولې تړلو مسله تاوتریخوالي ته لاړه شي. د ننګرهار والی وایي د موضوع څېړلو لپاره له کابل یو پلاوی جلال آباد ته ورغلی. د تورخم ور د سه شنبې یا نهې پر مازیګر تر هغې وروسته وتړل شو چې پاکستاني او ملیشه ځواکونو غوښتل پر پوله خاردار تار ولګوي، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره وګرځول. مازو محمد عابد معلومات راکوي.
د تیرې سه شنبې ورځې را په دې خوا پاکستاني ملیشو د تورخم پوله د خلکو پر مخ تړلې چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلمیار په افغان دولت غږ کوي چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې اره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده، بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي ترڅو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یو تاریخي بدنامي پاتې نه شي. د دوم قدم کې که چیرته دا موضوع نه حل کېږي، زموږ دریځ بیا هم واضح ده چې خپلو ځواکونو سره به وګه پوګه د خپل خاور نه دفاع په خاطر وجنګیږو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون خان مومند وایي حکومت ته پکار دي چې دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
افغانان به د دې ټولو فشارونو سره سره بیا هم د پاکستان دغه سي غوښتنو ته منلو ته تیار نشي. افغانان که هر څومره فشارونو سره مخ شي بیا هم مقاومت کولای شي، ځکه د لویو طاقتونو په مقابل کې چې ورته شوی ده نو د پاکستان په مقابل کې به هم کیږي. خو موږ بیا هم کوشش داده چې او د مرکزی حکومت نه غوښتنم داده چې موږ د یوې بلې جګړې سره مخامخ نشو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د همدې ستونزې د حل لپاره لکه بل نه تازه یو پلاوی ننګرهار ته را رسیدلی دی.
د ډیورنډ فرضي کرخې موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري. دا منل شوی سرحد نه دی، نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دواړو ملکونو په یو مشوره باندې باید وي. وخته لاغي یو سیمه خاردار غزي کې ولري او خپل ترتیبات ونیسي. زمنګ سرحدي قوا په جریان کې نه وي، نو ځکه ممانعت وشو. یو هیئت اوس د کابل نه راغی چې اغي دا موضوع د زدینه ګوري ترڅو یو حل لاره پیدا کړو.
د ولسی جرګې استاد فریدون خان مومند وایي چې په ګوشته او لالپوري ولسوالۍ کې چې سرحد ته نږدې کوم کلی پراته دي، په تیرو څو میاشتو کې د توپچي انداختونو له امله خلکو پریښي دي چې اوس پکې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي دي. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي چې دوی ته داسې کوم اطلاع نه ده راغلي چې ګوندې پریښودل شوو کلو کې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وي.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان مرستيال پليټیکل ایجنټ وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره به کور شوي خلک خپل کلیو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنی کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او لدی پختلی چې د کډوالو خپل کلیو ته د ستنولو بهیر په اړه به په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسته کې اوس تیزی راغلی ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډی لګلې. د موږ کم دا اوس سټیج 3 شروع کړی دی. په دې کې اول موږ 200 کډی لګلې دا کم لاند سید آباد کله دی، او اوس موږ ته دغه هدایت راغلی دي چې دا کډی تاسو تیزی کوي. 300 پورې موږ فیملیان رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 400 پورې ډیر زر ورسیږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د داخل تحصیل دی دا شروع کړی دي. دینه پس اوریدونکي دي یا والدې هغه ته تاسو خدل شي چې نږدې ورځو کې نور کم سیمو خلک به واپس دي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمن سره اول لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو وا ته ورځو کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل واپسي لدې آباد به بوې وي ان شاء الله. بوې ځه خبرات مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته نو لا اسیدګي او جرنمي ځخه خلک راځتلی نو دوی ان شاء الله واپسي به مونږ زرت زره په دې پسې مونږ کوو.
سید کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نیزه ورځو کې تاسو راېستلې دي او بیا واپس غازی؟
بالکل دا هغه خلک دي چې کوم د درې هفته مخته راېستلې و. نو دا دوه کلی به ان شاء الله دوه ایریا اوس کلیر شو. نه دی واپسی بل بوې ځخه بعد مونږ کوو.
میران شاه او میر علي دا مین هډ کوارټر دی او د خلکو ډیره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک به کور شوي دي د دې زینا به کور شوي دي. دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میران شاه او میر علي به هم شروع کړل شي زر تر زره.
د رنمي او د سیدګي مکمل شي. په دې پسې باندې شپږ ویس کلی دي د میر علي تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو. بیا غلام خان یو څو کلی دي هغه به لیږو. د هغې بس کم نیکسټ سټیج 5 دی. نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لیانه نه ملو شه.
دا چې کم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ؟
د کډوال چې کله دلته کیم ته راورسېږي کم سټیجنګ ایریا مو ورته یایو. په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست مونږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندوبست کړی دی. د ورځې دوی ته روټۍ ملاویږي. داسې کله واپس دي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسیږي. د دې ځخه علاوه مونږ د صحت سهولیات هم ورکوو. ویکسینیشن دی، د پولیو، میزل دغه هم ورسره ورکوو.
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللې دي او یا اوس دي هغه سیمو کې کم داسې بنیادي سهولتونه دي چې هغې خراب شوي وي د ضربې عذاب عملیاتو په صورت کې هغه اوس پیکیږي په هغې باندې کار روان وي.
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډېرې زیاتې بندې شوې وي. هغه مونږ په خپله پلیټیکل ادا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره ورسره بجلۍ به هلکه په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی. کم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی. د اوبو سهولیات کم دی هغه مونږ ورکړه د آرمي په امداد سره.
کډوالو دپاره داسې خاص زیری چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کمه پورې واپس لاړ شي؟
کم حکومت هدایات د هغې مطابق ان شاء الله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمي په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو. کډوالو ځخه ټولو ځخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پوهان وای وسلوالو سختریزو د خپل نظر او پروپاګاندو لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګری کوي. دا خبره د مایکروسافت شرکت مرستيال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي. د پر حکومتونو نه حکومتي ادارو او خلکو غږ کړي چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسأله دي جدي ونیسي او دا سلارې د ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغیزمن نشي. اسرار العالم مومند پر دې موضوع له چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګري زبریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. دغه په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپل پالیسیو کې بدلون راولي.
دا د دې په لاس کې چې دا پالیسی څنګه جوړي، آیا یو سره اکاونټ جوړي، د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه کوم پروسس نه تیری چې دا هغه شخصیت یا دا هغه پته دا هغه کوم نو معلومات هغه ول تل لاس کې به ځای ته ورکی کنه کدا شان اجازه دي چاري یو سره ډایرکټ کوم نو هغه ویب سایټ هم پرانستی شي، هغه په پاګم پرانستی شي، هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړولی شي، ټوټر هم کی شي، او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه هغه جوړ کی
کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کارونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي. خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي، د دې مشر نبی تدبیر وايي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي، او چې کوم اکاونټونه د ترګري ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
حکومتونه خپل پالیسۍ بدلې کړي، د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ او ساری تاخیر کی، او که دغه خلک وي اقلن که د هغوی پرایویسی ساتي نو باید بلاکی کی، هغه ویبسایټونه ورته بند کی چې کارونه شي کړی.
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترګرو پروپاګاندې ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دي د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو ردی په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي حل ته ختميږي چیرته چې نور ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندې د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانیه هله موثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي،
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی کنه هغه نه بدل شوی، کام نریټیو چې دی هغه ته بدلم کې، یعنی زه ما دا لیدلی دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي، خو هغه نریټیو کې دا توان نشته چې هغه سیاسي نظام کړو. تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثر کړي، زما په خیال دا شان چې دی کنه دا دومره موثر نه دي.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي، په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. دغه په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړ شوی وي.
افغانستان او پینځه نور هیوادونه سلا شوي چې د لوی کمپنۍ او اصلي مالکانو اسناد او مدارک خبره کړې. تیر ورځ په لندن کې د درغلې مخنیوي سرمشیز د پوینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل کدا معلومه نوي چې شرکتونه د چا دي، نو د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدای چې له بې وزله هیوادونو پیسې غلا کوي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
افغانستان او پینځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي ماسکه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خبره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل: که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت ته چا دی، د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډیر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي، او شپږو هیوادونو تر یوه حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا په دې معنی ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغو هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عرب امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړې چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برتانیې صدر اعظم چې د ماري درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانی خطاب وکړ. که د افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لري کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی، دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانفرنس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسی حکومتونه ویجاړولای شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وايي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کانفرنس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډونکوونکو د فساد پر ضد مبارزه لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلانه نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی.
فرشته جلال زیوا په پیښور کې لسنیمه په کابل کې لس بجې شو د خبرونو لنډیز. پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبري اعلان تو ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت 15 څلور رخیزه غونډه وشي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د جزوي پیسو منظورۍ نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټ څانګې مشران وایي تیر کال و بغه نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو ترنیولو په آرام نه کینی. د مشرانو تیر شپه په یو غونډه کې د مې 12 د تورې ورځ په نوم یاد کړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحید شریف د 15 مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړې ده. د آی اس پی آر داوا کړې چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالو ډلې غړي دي. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولي تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار تیره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته ویل دوی د تورخم ور بندېدل غندي. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. ایران سکال حج تخپل وګړي نه استوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی ویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نشول. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي 13 میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدونه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپل عہدې پریښودي، ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو. خو پاکستان کې یو میاشتې ردو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبول کړي. ادارې مخکې لیکي هر ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د سله وجې په 3 جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو، بیا د عدالتي کمیشن ضابطه کار هم رد شو. نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطه کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده، نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخ خوا 2 میاشتې پاتې دي. خو 400 پلنډي هوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې سرور کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده، خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو پر رحم وکرم پریږدي. ادارې په وینا چې کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي کړې وه، نو د هغه تباکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې، هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل، موسمي حالاتو بارانونو په تناسر کې غیر متوقع ضرور دي، خو د دې خبرې اندازې لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د سل لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کلي کې په کومو لارو چې سیلاب تیریږي، نو د هغه لارو د پراخولو گنجایش شته. په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو، نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د اولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
امریکای مجله ورلد پالیټکس ریویو لیکلی له هغه وخت چې نواز شریف ته پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی، خای په لومړي ځل د پاناما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړي. مجله وايي دا سحکاری چې د هیواد په چارو کې د پاوڅ کردار پراخیږي. هلتا ډیپلوماټ خبرونه وايي چې د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالي شي، نو دا به د دواړو خواو لپاره لوی لاسته راوړنه وي. د لیکونو مهمه برخه منور شاوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلی، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوسته، او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کیږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي، او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوز رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو، نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده، او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي، نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یو لوی لاسته راوړنه وي. یاد ډلې ته وړاندې هم سوواره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه و منلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
ایرانی چارواکی وایي سږ کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته حج لپاره نشي تللی. دوی يرنا خبري ایجنټ ته ویلي چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم نور هیوادونو وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزه واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیا عالم اعدام، او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې لکه بلد دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پرې شول. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشت د ایرانی وګړو د تک په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لمړی وار و. کله چې مېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړ شو، په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوی شیا مولا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی، او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعات او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړي، خو د سعودي چارواکو د نه همکاري لامله هشت د تک شرایط ندي برابر. جنتی زیاته کړ چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی، او له ایران هشت د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي. خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د يهودانو ټول وژنې یا هولوکاست تاریخ میوزیم انتظامیه د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړ شویو کارټونونو ننداري مخه دی ونیسي. تهران وایي د کارټونونو لننداري سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمه برخه اوروي.
په ایران کې د يهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړ شویو کارټونونو ننداره د رواني مې میاشت پر 14مه پیلېږي، چې دا اولنۍ او دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر $12,000 انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالی مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکو دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا شپږ زره یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایرانی سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټولوژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټول وژنه باید وغندل شي. ایرانی رسنیو د 13 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د یو تنظیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت د دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
له هارون بچا مو د مقاله مهم برخه اوریده. په خوست کې د ښوونکو او استادانو نوی ښارګوټي جوړولو کار پیل شوی دی. د ولایت چارواکو تیر ورځ د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل په دې وړو کې ښار کې به 225 ښوونکو ته ځمکه ورکوي. هلته د افغانستان مرکزی حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړې دي چې په ولایتونو کې د ښوونکو میشت ځایونو غصب شوي ځمکې خلاصې کړي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د پنځمې په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 225 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جری بزمکه کې آبادیږي د خوانځي او پارکونو د پولیسو د ماموریت روختون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې وویل په دې خارګوټي کې د خوست د څلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
ګوټي کې 225 نمرې دي. د څلور ولسوالیو استادان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه در شکر دوامم ده او د سپیرې ولسوالۍ اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیان دي، په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړه.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوې تر څو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د خرګوټو لپاره ځانګړي شوي د غاصبینو له منګولو آزادي کړي. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمر الدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کړي. نوموړي د خونکو د خرګوټو د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلال اباد ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیته پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بالخصوص د معلمینو د خرګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کې خودلې شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاس راوړنه درلودلې او نن تاسو ګوره عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاس راوړنه لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خرګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوې د حکومت له دې اقدامه خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
معلمین چې په دې پروژه کې سهم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې غلګې تسالۍ په اړه به د نورو سبې دغه وظیفې اجراتا په خاصان دوام ورکوو.
د سماوات په دښته کې د خونکو یاد خرګوټي د ځایي چارواکو لخوا 2000 مخ کې هم پرانستل شوی خو سیموالو او دعوګیرو قومونه د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادۍ تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورد او سم وخت شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په دغه خبرونه کې دا ځل په باجوړ کې د یتیمو ماشومان لپاره د جوړ شوی یو مرکز حال مدر تر وړې دي. د یو ماشوم سره مهم خبرې کړې دي او دغه مرکز کې دوی خوونه او روزنه څنګه ترلاسه کوي دغه موضوع مهم څېړنه ده. د خبرونه هر اونۍ منورشا جوړوي او نن تاسو په تکراری بناوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړئ. سیړونکو وایي د قبایلی سیمو خلک لا د وړاندې نه له زیاتره بنیادی سهولتونو محروم وو چې په تیرو سه باندې لسو کلونو کې یې د بدامنۍ له وجې مشکلات لا نور سوا شوي دي. په دې کې تر ټولو زیاته د تعلیم برخه متاثره شوې. په قبایلی سیمو کې تر دې دمه وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي دي او نور اکثر سکولونه د بدامنۍ له وجې بند پراته دي. د دې ترڅنګ ماشومان چې وی خواته د کډوالۍ په نتیجه کې متاثر شوي، نو بلې خواته د ځینو ماشومانو پلاران او د کورنۍ مشران هم د بدامنۍ ښکار شوي چې لوجې د دوی مستقبل د تیارو سره د مخ کېدلو اندېښنه ده. د کډوالو ماشومان لپاره حکومتي او غیر حکومتي ادارو یو شمیر اقدامات کړي، خو هغه ماشومان چې یتیمان شوي زیاتره د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. د انساني حقوقو کارکونکو وایي حکومت د دغه ماشومانو د زده کړو لپاره ځانګړي منصوبه نه لري، خو په قبایلی سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې په انفرادي توګه یې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او تربیت کار ته هم لاتړلې. د دې هفته په روښانه مستقبل کې په باجوړ ښار کې د دغه ډول بی ادارې په هکله تفصیل درکوو. د یتیمانو لپاره د الهدا په نوم د دې مرکز مشر علي سردار نه مپختلی چې د دې ادارې د جوړولو فکر یې څنګه وکړو.
زه په خپل باندې د دوو کالو یتیم پاتې شوم او زما چې کله فلار په یو دردناک حادثه کې اکسیډنټ وکړو او زه دغه سي پاتې شوم، نو زما دوه خويندې او په خپل زه پاتې شوم، نو موږ ته مور کنتون وکړو. نو الحمدلله چې زما ترونه مو نیکمه مو هغه خو زما ډېر ښه کفالت وکړو، ښه پرورشي وکړو. نو هغه والی سره زما غوږ ډېر خطر، خو بیا هم دا ده چې دا د پلار نشوالی دا په خپل یو ډېر لوی احساس دی. سړی سي ځان له ځان له او یوازې یوازې سړی ځان محسوسی، نو په دې وجه زما په دې زړه کې دا یو درد چې پلار مینه ما ونه لیدله. نو دغه درد د مخکې نه، ځکه چې دا جون په خپل باندې د یتیمۍ تیر شوی، نو ما په ابتدا کې به دا کوله چې چیرته یتیم ماشوم به نو دغه سبه مې په زړه کې ډېره زیاته همدردي وه چې زما د وسه څه ژېره زر د سره وکړم. خو دا مې خیال نه وګیني چې دا زما دا کوم تصور او خیال چې دی دا به د یوې ادارې په شکل کې بدلېږي. رو رو دا مینه سیوا کېدله او بیا هغې له الله وجود ورکړو.
علي سردار وویل د دینی علم ترڅنګ یې په عصري علم کې تر لسمه پورې زده کړې کړې دي. نوموړی د الهدا یتیم خانې د اغاز په اړه وایي،
زه چې کله بیا د عملي ژوند ترالم او واده وشو دغه وشو، نو د خلکو هر چا یو سوچ، نو زما دا سوچ و چې یاره زه څه ماشومان به دغه کوم چې د هغوی کفالت واخلم او د خپل وس مناسب کو یو یو کو دوی چې زه د هغوی دغه کوم. به هر حال هغې دپاره ما یو پلینینګ وکړو، ملګرو سر مې خبرې وکړې، د کریا یو ځای مې ونیو، یو پنځه ماشومان هم په هغې کې واچول. دا تقریبا د 2007 خبره ده. د 2007 نه وروسته بیا هغه ماشومان زموږ سه و، خو زما سره چې کوم نور ملګري وو، نو د هغوی دا خبره صرف د خولې د هدف پورې وه، هغوی رانه وتښتېده او دا اداره ماته پاتې شوله. به هر حال دا کار ډېر مشکل کار و، خو ما به د الله نه د استقامت دعا هم کوله او بیا ما د ترونو څه چې کوم تقسیم وکړو په هغې کې زما څه شی ورسېده، نو په هغې کې مې نیت دا و چې یاره د دې ماشومانو دپاره یو مستقل بلډینګ جوړوم. نو ما یو ځای واغستو دلته په ښار کې، نو په هغه ځای باندې ما د هغې دپاره دا اداره جوړه کړله او په 2009 کې باقاعده د ادارې ابتتام وکړله.
دا چې په الهدا یتیم خانه کې دا مهال څومره ماشومان زده کړې کوي او د دې مرکز میاشتنی اخراجات څومره دي، علي سردار په دې اړه وویل،
دا چې زموږ سره دا وخت تقریبا 114 ماشومان په تعلیمي پیکج کې دي، لکه دا واړه چې دي د انګلیش میډیم سکول هم منغو او دی ته د قران سبق هم، او د دین علاوه 40 ماشومان زموږ سره په هاسټل کې زموږ سره اوسېږي. باقی دا چې دې ماشومانو مکمل کفالت دی، دا غوی دا روټۍ، دا غوی د کفړو، دا غوی د پیزار، دا غوی د اختی واړ کولو، دا غوی د بیماری، دا ټولې مسلې چې دي دا د ادارې په ذمہ باندې دي. نو پن خو ډیر زیات ضرورت دی، خو چون کې زمنګ اوس دغه کم دی، وسم زمنګ اداره تقریبا 375,000 روپۍ دا په خساره کې ده. دا غي وجه دا ده چې مخکې دلته د انتظامی به زمنګ سره تیر پیسې به د 200,000 روپو امداد کاو، نو هغه امداد مونږ ته د دریو میاشتو کې تقریبا په دوو میاشتو کې 50,000 روپۍ میلاو شو. دی کې بیا مونږ خبره وکړه، دا سیاسي خلک هم راغون کو د باجوړ، نو هغې د پیسې څخه خبره وکړه، نو زه پیسې مهرباني وکړله او هغه 100,000 روپۍ مونږ ته وسو د میاشتې راکوي. او زمونږ د ماشومانو اخراجات چې مونږ بالکل نارمل اخراجات کوو، نو دا 2,500,000 روپۍ لګي.
نوموړی زیاتوي په دې مرکز کې یتیمانو او مستحق ماشومانو ته هر وخت او مفت داخله ورکول کیږي چې ټول خرچې هم دا مرکز برداشت کوي.
د دې ماشومانو لپاره زمونږ دغه د جذبات دالي چې کو هر ورټیم د بیسري بچی راشي خدایغه مو صحیح معلومات کو یو دار چې پلاری مړی یقیني او بل دار چې داغي وسنه کیږي زمي ماشوم خود سي چې داغي ترونه یو فیملی هغه غا سپورټ کوي کنه خو چې کوم ماشومان دسي چې هغه په دې دغه کې پاتې دي او هغه ته د تعلیم ضرورت دی هغه ته د خجوند ضرورت دی نو موږ زو باقاعده په هغه پسې زمونږ دلته ملګری دي او په علاقو کې سرچ کوو چې هغه دسي کوم ماشومان چې دا پاتې نشي او کوڅو کې موږ تراولي نو هغه بالکل داخلو نو چې بیخي ډیر اورلوډ شوی ني دا اوس زمونږ اداره تقریبا په لکونو قرضدار ده خو کلنم پرونو موږ تقریبا دوه ماشومان داخل کړي دي موږ په داوا سویو چې دا کوم بسری ماشومان چې دا وی څوک ته پوسټ نه نه زمونږ اداره دا کې ته پوسټ کوي باقاعده موږ په هغه پسې زو چې سبا لاغه د دې ملک یو مفید شهري جوړ شي.
علی سردار وای په الهدا مرکز کې د دینی او عصري علوم لپاره اعلی تعلیم یافته استادان مقرر کړی دي دا چې د یتیمانو جنکو لپاره هم د کوم مرکز جوړولو اراده لري کسنګ نو موړي وویل
ډیر بهترین سوال مو کو دی والي سردار چې لکه دا څنګه تعلیم چې د الک حق دی د جنۍ حق هم دی او جنکۍ خو خامخا په دې معاشره کې زمونږ زنانه چې دي نو هغه ته هغه حیثیت موږ نه دی ورکلې کم چې پکار دی هغه ته اسلام ورکړی دی چې دا غوی د صحیح تعلیم او تربیت بندوبست وسړی کوي نو بیا والی سره زمونږ یو زبردست منصوبه ده او د جنکو د لپاره باقاعده ما اوس بلډینګ چې کوم دی کنستراکشن دا غی شروع دی هغه د لپاره مې یو برابر غټه نقشه جوړه کړې ده په انجینر باندې چې دا غی استیمیټ دی 1.82 کروڑ روپۍ او الحمدلله الله دې قبول کړي هغه د لپاره ما خپل زمکم او دغه کړی ده چې په خار کې تقریبا زمونږ د یو کانال قیمت 1 کروڑ روپۍ دی دا موږ چې کوم ځای کې اوسېږو خو دا غی د لپاره مې څلور کانال ځای هغه مختص کړی دی چې یو برپور دغه ماشومانو جنکو یتیمانو د لپاره به یو زبردست کمپلیکس جوړو چې ان شاء الله لږیز په دې کې د باجول ماشومان یا نور چې موږ تاسو کوم نه بسری بچي راځي چې دا غوي خسته تربیت وشي او هغه د دې نورو ماشومانو سره سیال شي.
علي سردار د باجول خار کې د یتیمانو ماشومان لپاره د الهدا په نوم یو مرکز چلوي چې پکې د کونکو ته د عصري تعلیم ترڅنګ د دې علم هم خودل کیږي. نو موړی له چارواکو غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې د نړیوالو مرستندوی یا غیر سرکاري ادارو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د دې په نتیجه کې به بې وسه او یتیمانو ماشومان ته د تعلیم موقع زیات شي. په الهدا مرکز کې مو د سوتنو ماشومان او د هغوی د میندو سره خبرې کړي چې د ویلاند د مینه پاس پای واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په باجوړ خار کې د یتیمانو ماشومان لپاره د جوړ شوی الهدا نومي مرکز حال درکو. په یاد مرکز کې دغه ماشومان ته د دینی زده کړو ترڅنګ عصري تعلیم هم ورکول کیږي. دا مرکز ماشومان ته تعلیم او استوګنه مفت ورکوي. نور تفصیل به هم واوري د مشال ریډیو ترڅنګ وسه.
باجول خار کې د الهدا مرکز د ماشومان سره مخابري کړي چې د تعلیم ترڅنګ د غلطه استوګن هم دي. یو ماشوم وای
لاس مينوم د دولیسه د چارمنګ کلاس پور جماعت کې سبق و پلان می په جنگ کې مړ امو می کندې دلته ویل ترونه سره څالو کار نه نه تانګي دلته کې وسی جامې مراره کې خورا کمره نه کوي پیزارار چرالاخ کی جنارو رشو زبطلم ایزه مستقبل کی انجینیر جوری.
د ماز خان مور بیبی د خپل حالات او ارمانونو په اړه ویل چې اول ور سره د زوی د تعلیم ډیر فکر وو خو اوس مطمئن ده.
دا می دلته لورو ولا دا کو ته مدرسې ولا کتله دا مولای سر څه بیا میلاو شو و دلته را ول دی مدرسې کی داخل ک بالکل ته خوشاله یو کاپریم ولکوی او خوراک مولا ورکوي چې کارلم بوزي ایستکلیبو ته نشته خو خوشاله دي کاپړې بیماری غوړو ارسه ولکو نو دا مرمان دي چې سبق وي معاشرت ساشي مولوی صاحب تسا شي ډاکټر تسا شي چې دا سبق وې د خیر سره او سبق پورا کینو سبا تسا شي نو بیا ولا خامخه واده کو د خیر سره.
هلته یو بل ماشوم چې په الهدا مرکز کې اوسیږي وای مور او پلار یې دواړه مړ دي. په دې مرکز کې خوشاله دی او په تعلیم کې اعلی مقام ته رسیدل غواړي.
رضوان الله نوم مې دی، په کلاس پاس کې سبق وایم او معمول دغه باندې ډیر ډیر خلک کې مې یو کار وشو، یو تر باندې ځان پاتې او ایسته زما پلار سره روانو ایسته پاتې کې مې تیز تش مې تیز تکې ناست ایسته بام را پاتې بس پاو کې لیک سات بس باندې ایسته بس سا پلار مور زه بیخي وروکې وم هغه هم را وازه کې نیم خبره یاو یاو زیم ایوان خور زمانه زمانه لگه مشه ده زمانه لگه کونوی ده اسکولی سبق نوست نمیدی بس حقوش اوش دلتا ده مدرسه کی پاتی که دلتا داره جامیم داره که او روپیم داره که پا وقت وقت را که او نقد پیسیم را که کتابونم نتانگیه دنگره تا تکلیفیو او چکار لم بوزی انشاءالله داکتر بزرگ.
داراز د باجول خار د الهدا مرکز یو بل ماشوم راته ویل چې د غلطې تعلیم او تربیت ته خه توجه ورکول کیږي.
زمانم د ایمات او د کلاس سیکنډ کې سبق وام او وی سو کې کورس دلته مې تر مې دلته سبق واو او د بیر مور داخل زما یو خويند د یو ورور خو نه مشره ورونه کښ نو انجنیر جوړي.
د اماد خان مور بیبی مشال ریډیو ته ویل د خاون د مرګ نه پاس ور سره د کورنۍ خلکو مرسته نه کوله، خو اوس خوشاله ده چې په دې مرکز کې یې بچو ته مفت تعلیم او واستوګ نه ورکول کیږي.
دا لکه زمونږه لکه په دې جنگونو کې کورونه وران شو په لیسان کې کړه دې خار لا نو دې خار کې ویل لکه مونږ تاسو وکړو لکه چې دغه شان دغه مولوی صاحب دی او ما شومان داخلي ویل لکه مونږ راوځو دلته داخل کو جیره که زمونږ واسه نه کېده لکه درې بچی نیو لکه دوه لکان یوه جینۍ وه او لکه ترول ته مې ویل ما دې ماشوم لکه څه دغه وکړی او لکه داخله کې اصل لکه بېځای ګرځې وو دغه غټېږي بېځای بېځای غټېږي نو مونږ چې لکه څه حق له څه فکر ایزده کوي نو لکه چای دغه لکه ما د پخپله باندې راوسته دلته مې پخپله داخل کړل. ډېر زیات مونږ خوشحاله یو چې لکه د هر څه خیال یې ساتلی کېږي لکه چې دا راشي کور ته لکه زه چې تاسو سونه کوم تم لکه مدرسه کې څنګه چل دی څنګه نه لکه دا و چې لکه زمونږه ار څه لکه د خې تنظیم او لکه ار څه خیال هم ساتي لکه زه ته زمو आवाज لاندې کې وینا او مولایي ته بیر نه راځنی شي کولای او خپه داغه باندې لکه په اتفاق باندې وسیګو.
د دغه مور نه مو پختلی چې د زوی د مستقبل لپاره څه ارمان لري.
زما دا ارمان د چې لکه دا خوري پاک نیکامل سلیمان غاټ کې او د هر مؤمن مسلمان خیر د خوري پاک پیدا کړی کې ا خو علی ما خدغه تی جول شنه لکه زما د خرماندې زوی ما چې لکه دا سبق وي او لکه کامیاب شي او لکه دغه شي لکه انسان او دغه تی جول شي بیا خلا خاص شي لکه یڅ وتم بیا لکه نه معلومی دي.
د اماد خان مور وای کوندو او بے وسا میاندو ته سوال کوي چې د غریبۍ لوجه د خپل بچی د سکولونو نه نو باسي او په ماشومتوب کې دی مزدوري او ته نه استوي.
تاسو لکه خپل ماشومان لکه په ځان باندې سخت تیر کړو لکه دا ماشومان دې سبقونه تلکه وباسي د خدای ته می دا وعده چې خپل یي به زبه ول خیر غونډام خو چې زما بچي سبق وي د وټولو د مصریان دې خدای وساتي لکه خپل سبقونه وي دا لکه راتلون کې زندګی لکه دې وخښ لکه خپل ماشومان دې لکه په دغه کې داخل کې په خو خو مدرسو کې او په خو خو خدغو کې چې هغه د قشان ته لکه څنګه هغه د افسران مونږ یې نه دا غاټ خلک یې نو مونږ ته خپګی چې کاش لکه دا شان زمونږ بچي وینو څومره بخاوي نو دې دغه شان دا واړو او دې سبقونه سخت تیر کې خدای کرا طلا واسه دل زما دا پیغام دی چې لکه ټول میاندې دل خپل ماشومان لکه دغه کې داخل کې په خو خو زاینو کې او سبقونه دی پیوي.
تاسو د باجول خار الهدا مرکز کې د یو ماشوم د مور خبري واوریده. په دغه مرکز کې یتیمانو ماشومانو ته مفت دینی او عصري تعلیم ورکول کیږي. دغه لته د داخلو ماشومانو میاندې د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې دا ډول مرکزونو سره د مالی مرستې وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ.
0002 0022 1 2 1 2 1. دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکراروم، 0002 0022 1 2 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد هوا باد اوسئ.